درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دولسه خبرونه پیل شوې. نن د 1909 نوم المریس کال د حمل یوریش پړګم شپړسمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل له 4 سره برابر ده. د نن ورځې د لومړۍ پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دغه سهارنۍ مجله کې به واورئ چې اروپایي ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو بیره باید د سولې پر پروسه د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو او په همدې حال کې پر دې وایروس د اخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسېد. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایروس د لاخ پر دوه بیره باید د سولې پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین شول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نشي کولای.
د خپل ویب سایټ د خپل خواله رسنیو د ټولو اکاونټونو لخوا له خلکو غوښتنه کړې ده چې کاغه د جنگ د هرې خوا قربانیانې یعنی کاغه د شپنۍ عملیاتو وي کاغه د بمباری یا هغه د انتحاري عملیات وي دوی د موږ سره خپل غږونه شریکې او خپل تجربې شریکې او خپل غوښتنې شریکې کړي. له دې طریقه به موږ د مذاکراتو په جریان کې له ګډو خواو سره دا شریکې کړو.
میرمن صالحی زیاته کړه چې په دې اقدام سره دوی د مخامه غونډو بدل رامنځته کول غواړي چې د سولې بهیر کې د عادي افغانانو غږ له پامه ونه غورځول سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو شمیر شپږو ته لوړ سو. په همدې حال کې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر 299 تنه سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر د جمعې په ماښام په کابل کې رسنیو ته وویل
50 مثبت پیخی هم درلوده چې دا 50 مثبت پیخی 15 د هرات په ولایت کې 14 کابل کې او یو واقع د ننګرهار په ولایت کې په دایکندي بغلان او قندهار کې هم موږ یو واقع درلوده. په هرات کې په دې 15 پیخو کې 11 نارینه او 4 خویندې شامل دي. دیروز
د ښاغلي مایار په خبره د کورونا ناروغي له کبله په 4 ساعتونو کې د مړینې 290 پیښې سبسوي چې له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو. یوه ښځه په دایکنډي کې له دې وایروس مړه سوې چې له مخکې د پښتورګي ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. همداراز په هرات ولایت کې یو 70 کلن سړی چې له مخکې د زړه او سابندي ناروغي درلوده له کووید-19 څخه مړ سوی. تر دې مخکې یو کس په بلخ ولایت او 3 تنه په هرات ولایت کې مړه سوي وو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کرونا وایروس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوال نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د برق پرې شوي مزي به بیرته سم کړي خو برق تر اوسه نه دی فعال سوی. دغه شرکت ویلي وو چې طالبانو ورته له ازبکستانه کابل ته د برق بیرته وصلولو اجازه ورنکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تاسیساتو ویجاړول او د اساسي خدماتو قطع کول یوازې بیګونه افغانانو ته زیان رسوي. دا ډول کړنې هیڅ پلمه او مشروعیت نه لري. د دې شرکت ویان وحید توحیدی ازادي راډیو ته ویلي وو هڅې روانې دي چې طالبان د دوی کارکوونکي د برق بیرته وصلولو ته پرېږدي. طالبانو تر اوسه د برق قطع کېدو سره د دوی د تړاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وای اوس مهال په کابل کې د تاجکستان 120 میگاواټه وارداتي برېښنا، 120 کورني تولید او 80 میگاواټه حرارتي برق کاریږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخ نه سي. ده هم دا راز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اسعارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم سوي او د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریالو ارزښت هم کم سوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. د وویل چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته زیان اړولی. د امر وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کورونا وایرس په اړه څه نه وویلي او د دې ناروغۍ له کبله هیڅ ډول د پیښو یا تلفاتو راپور نه دی ورکړی. د بې پولې خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کورونا وایرس له ټیکې یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل غندلي. دې سازمان پرون په یو اعلامیې کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسیلی وا د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. د دې په وینا حکومت په دې وایرس د اخته کسانو شمیر کم اعلان کړی. مرمن واسیلی وا پرون د روسیې د ایالتي روغتونونو د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول سوه او تر لنډې محکمې وروسته د 1400 روبلو جریمې په بدل کې خوشي سوه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپاتې دي، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي.
د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویند و خان مینه پالو محمد اشرف خانی د ملي شورا لغړیو سره په ناسته کې عبدالله عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز وکړ. خو نموډي ټیم د وړاندیز رد کړ.
یک شورای عالی سولې ایجاد شو. جناب داکر سپریس ریاست شورای عالی سولې بنجو پروتوکول شان پروتوکول یک ماوین رئیس جمهور انتف کامل
که تر پای را سره ملتیا وکړی. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې سهارنۍ خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع، اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم په نړۍ کې پر اوربند ټینګار کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د ګوتیرش د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل تمرکز یې د کورونا وایرس پر وړاندې پر مبارزې دی او جګړه ماران باید پرېږدي دا مبارزه په ټول افغانستان کې عملي سي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې په اعلامیه کې کورونا ویروس یو بېساري ننګونه یاده سوې ده. په دې اعلامیه کې راغلی د دې ننګونې پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال یووالی، همکاري او زړسوي ته اړتیا ده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله نړۍ کې باید پر اوربند توافق وسي. د بوریل په وینا هغه ډلې چې ملګرو ملتونو تروریستي اعلان کړي باید اجازه ونه لري چې له اوربند ګټه پورته کړي. د نړۍ په هر برخه کې په جګړه کې لشکیلو لوري پوری وغوښتل چې د جګړې ستونزې ته د سیاسي حل راایستلو په هڅو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې په ځانګړې توګه افغانستان یا نورو هیوادونو ته اشاره نه ده سوې. په همدې حال کې افغان حکومت هم له سخت دریځ وغوښتي چې وسلې په مځکه کښېږدي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژونکي کورونا ویروس جدي تهدید د حکومت تمرکز د دې ویروس پر وړاندې مبارزې ته اړولی دی. د زیاته کړه
بلې شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکي ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اوربند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولی شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکي ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
ناټو چې د افغانستان له مهمو متحدانو دی هم ټینګار کوي چې باید په دې هیواد کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د سولې ټینګولو لپاره باید له شته فرصتونو استفاده وسي. ده د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
NATO allies remain committed to Afghanistan and we have stated
دی وای د ناتو هدف په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره شرایط برابرول دي. نو باید په کلکه په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
And therefore we strongly support the peace efforts.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د کورونا ویروس د خپرېدو په صورت کې به په هغه ځای کې جګړه ودروي. تر اوسه په افغانستان کې 240 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي، شپږ کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي چې شمېر یې 2,05,000 کسانو ته رسیږي. د ورلډ میټر د انټرنیټي پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 5,500 زیات کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د کورونا ویروس پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید په ټوله نړۍ کې اوربند اعلان شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
د ډاکټر عبدالله ټیم ولسمشر غنی له لوري ښاغلي عبدالله ته د سولې د مدیریت او زعامت سپارلو وړاندیز رد کړ. محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره په ناسته کې عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز کړی و. دا چې د دې ستونزې د هواري لپاره د سیاستوالو هلو ځلو کومه پایله ورکړي، په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې.
د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ټیم وایي چې د ولسمشر غنی له لوري عبدالله ته د سولې د عالي شورا د زعامت او مدیریت شوی وړاندیز دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه ټیم ارشد غړي نور رحمن اخلاقي ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی په داسې موقف کې نه ده چې دا ډول وړاندیزونه دې مطرح کړي.
آقای غنی چون مشروعیت نداره؟
هغه وایي دا چې ښاغلی غنی مشروعیت نه لري په داسې مقام کې نه دی چې چاته دې وړاندیز وکړي. کله چې منځګړي راغلل څو دا قضیه هواره کړي، دا زمینه هم چمتو سوه. سوله یې بې سوله ییزې لارې چې په هغه کې عدالت تامین سوی وي ستونزه حل سي، خو ښاغلی غنی له دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په ارګ کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د دغه جرګې د کمیسیونونو له رئیسانو سره د خبرو پر مهال چې دغه خبرې د جمعې په ورځ خپرې شوې وویل دی چمتو دی چې د سولې پروسې مدیریت او زعامت عبدالله عبدالله ته وسپاري. هغه وایي د سولې عالي شورا د ایجاد سي عبدالله عبدالله دی د دغه شورا زعامت مدیریت او ریاست په غاړه واخلي. پروتوکول به د ولسمشر د مرستیال د پروتوکول په څیر وي. امنیتي امکانات، بودیجه یې، د تصمیم نیونې شیوه یې د بحث وړ دی. بشپړ انعطاف لرم. دا وړاندیز داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو له هڅو سره سره پخوا کې افغان سیاستوالو هم هلې ځلې پیل کړې څو د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جوړه وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره یو ځای عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او نوموړي هم د ټول شموله حکومت په نامه سوګند یاد کړ. د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د ستونزې په هواري کې بریالی نه سو. د مایک پامپیو له دې ناکامې هڅې سره امریکا اعلان وکړ چې له افغانستان سره یو میلیارد مرستې ځنډوي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا بیان مسعود رشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دې دمه دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله له ستونزو څخه د راوتلو لپاره انعطاف ښکاره کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د ښار د بندیدو په ورځو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوې دي. دوی وای د غګرانی ورس په ورځ مخ په لوړېدو ده، دولت یې کنټرول کړي. بل لوري ته بیا د غزنی چارواکي وای هغه کسان چې نرخونه لوړوي قانوني چلند به ورسره وسی. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې د کورونا وایرس له امله د شاری قرنطین په ورځو کې د خوراکي توکو له ګرانښت څخه سر ټکوي. دوی وایي د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیاو د ټولو شیانو بیې لوړې سوې دي. د قرباغ په زړه اډه کې دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل ګرانی ورځ په ورځ مخ په لوړېدو ته دولت یې کنټرول کړي. دوی وایي هغه موټرو ته د اجازه ورکړي چې له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته خوراکي توکي راوړي.
زیسان لا ترکه یوتن دکاندار ولا بازی زری مواد سیدی لکچای برا غڑی اوریجی دا گرانسوی دی
2% گرانسوی
یرا 15% شل 15% گرانسوی
ولی گرانسوی دی
بس ویلاری بند تجاران وینه راضی مالونه نه راضی
دلارو وجه
او دلارو وجه
دکاندارن خو نه دی گران
نه نه دکاندارن نه دی گران ویلاری
مانم احمد امین دی زه دکاندار یم دلته د خوراکي بقاله دکان مده
دوی وای د خوراکي تو گرانسوی دی وجه چی دی ولی گرانسوی
وجه نو دغه وجه د سید لاری بندی دی
چې لاری بندی دی خوراکي تو کی ناراضی له دولت څخه غواړي څه باید وسی
نو دولت باید دغه همکاري وکړي عام خلکو سره له موټروانانو سره مرزو کې له دوی د خوراکي مواد باید بیرته را موټران را آزاد شي
نه یوازې هغه خوراکي توکي چې له نورو هیوادونو او نورو ولایتونو څخه غزنی ته راوړل کیږي بلکې په غزنی کې د خپلو توکو بیې هم لوړې سوې دي. د غزنی سپندې کلي اوسیدونکو چې ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی دی وایي د نورو ټولو خوراکي توکو ترڅنګ د پیازو او کچالو بیې هم لوړه سوې ده. بل لور ته بیا د غزنی چارواکی وایي هغه کسان چې نرخونه لوړوي قانوني چلند به ورسره کیږي. والی وحید الله کلیمزای وایي موږ د نظارت ټیمونو ته دنده سپارلې تر څو له بازار څخه نظارت وکړي. هغې په ټولو ناحیو کې نرخونه څاري. که دکانداران د لارو د بندش خبره کوي خو ځینې کسان د دغه بیو د لوړولو یو لامل په ښار کې د خوراکي توکو د کمښت او د ځینو شتمنو او سوداګرو له لوري د زیاتو مالونو اخیستل او جمع کول ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 ورځو څخه غزنی ښار هم د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل سوی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه او نړیواله مسله د پاکستان د سن ایلتی حکومت غوښتنه کړې چې احمد عمر شیخ باید درې میاشتې نور په بند کې پاتې سي. شیخ چې په بریتانیا کې زیږیدلی د امریکایي خبریال ډانیل پرل د برمدنیونې او وژنې په تور مجرم پیژندل سوی، خو د سن ایلت عالي محکمې د پنج شنبې په ورځ د شیخ د اعدام حکم لغوه کړ. په 2002 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ډانیل پرل سر پرې کړای شو. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې د سند ایالتي محکمې د حکم اعلان کړ، د دې ایالت حکومت پرون د جمعې په ورځ امر وکړ چې احمد عمر شیخ او د امریکایي خبریال په وژنه کې درې نور لاس لرونکي څه کم نیوي ورځې نور په بند کې پاتې سي. ډینیل پرل 38 کلن و چې په 2002 کال کې د اسلامي افراطیانو په اړه د راپور جوړولو پر مهال په کراچۍ ښار کې وتښتول سو او وروسته یې سر پرې کړای سو. دی د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا څانګې مسؤول و. هغه ویډیو چې ښکاروي له پل څخه سر پرې کېږي، شاوخوا یوه میاشت وروسته تر دې پېښې په کراچۍ ښار کې د امریکا کنسلګرۍ ته لېږل سوې وه. د سند ایالت عالي محکمې د پنج شنبې په ورځ د احمد عمر سعید د اعدام حکم لغوه کړ. د ده مدافع وکیل خواجه نوید وویل چې شیخ ته د اعدام سزا د اختطاف د جرم په خاطر د اوو کلونو سزا ته راکمه سوه او محکمې درې نور کسان خوشي کړل. د دغو کسانو نومونه نه دي ذکر سوي. پر رسنیو د څار نړیوالې ډلو دا اقدام له عدالته سرغړونه بللی دی. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه دا پریکړه د تروریزم د قربانیانو پر ضد بللې ده. خو د سند ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون د اپریل په درېیمه نیټه امر وکړ چې شیخ او درې نور ملګري یې باید په توقیف کې پاتې سي. د سند ایالتي حکومت د دې ایالت له عالي محکمې غواړي چې د دغو څلورو کسانو په اړه خپل حکمونه بیا وارزوي. شیخ په 2002 کال کې ونیول سو او د تروریزم پر ضد محکمې په اعدام محکوم کړ، خو هغه کسان چې له ده سره په جرم کې ملګري بلل سوي په عمري حبس محکوم سول. شیخ له هغه راهیسې چې ونیول سو په زندان کې دی ویل کېدل چې دی به ډېر ژر خوشې سي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
ټل ژورنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي څو اونۍ پر دې اختلاف و چې افغان حکومت به له طالبانو سره بندیان څنګه تبادله کوي، خو اوس راپورونه وایي سلطنه طالب بندیان به د شلو دولتي پوځیانو په بدل کې تبادله کیږي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه طالبانو د بندیانو پر تبادله د خبرو لپاره تیره چهارشنبه کابل ته خپل مرکچان ولېږل او د خپرونې په باور داسې ښکاري چې دغو بحثونو نتیجه ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د دوی یوه تخنیکي ډله کابل ته یوازې د دې لپاره تللې چې د بندیانو تبادلې ته اسانتیا برابره کړي، نه پر نورو موضوعاتو د مذاکرو لپاره. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې به 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه اسیران خوشي کوي. د طالبانو تخنیکی ډله به دا یقیني کوي چې خوشي کیدونکي طالب بندیان د دوی په فهرست کې شامل دي او که څنګه. د خبرونې په حواله په پام کې واده طالبانو سلطنه بندیان د پنځمې پورز د شلو افغان پوځیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سي. بلخوا ایشن لایت خبرونې پر همدې موضوع په یو مقاله کې ویلي چې د بندیانو تبادله د دریم وار لپاره ځنډول شوې ده. د لیکنې په دوام راغلی کابل ته د طالبانو د هیئت تر رسیدو وروسته تیره پنج شنبه هم پر دې موضوع مذاکرې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره روانې وې، خو د خپرونې په باور د دغو بحثونو د پام وړ نتیجې راپور نه دی ورکول سوی. انټرسپټ خپرونې د افغانستان په اړه په یوه لیکنې کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ولاړ سوو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې مفصلې لیکنې په یو برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د یو چارواکي په حواله راغلي چې افغانستان د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره پراخې مالی مرستې ته اړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د انټرسپټ خبرونې په لیکنه کې د ځینو کارپوهانو په قول ویل سوي چې یوازې پیسې کافي نه دي، بلکه انسانی ځواک او طبي تجهیزات ته هم اړتیا لیدل کیږي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان ځینې سیمې دا مهال په قرنطین کې دي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس د اخته کېدو عمده نښې سخته تبه، وچ ټوخی، ستړیا او د عضلاتو سستوالی دی. له دې وایرس څخه د بچ کېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه شوې چې لاسونه دي په وار وار په صابون پریمینځي، د میکروب ضد په مایعاتو یې ولړي، نورو ته دې لاس نه ورکوي، روغبړ دې نه کوي او تر ممکنه حده دي د خلکو له ګڼې ګڼې ځان لرې وساتي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غواګي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 او د کابل په ګډون په یو شمېر سترو ښارونو کې په 100.5 اف ام باندې خپرونه لري. اوس هم په افغانستان کې 2:15 دقیقې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو بیرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دې کمیسیون کمیشنر شبنم صالحي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنطین سول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نشي کولای. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شوي شمېر شپږو تنو ته لوړ شو. په همدې حال کې دغه وزارت وایي چې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 299 کسانو ته لوړ شوی ده. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کورونا وایرس پر وړاندې د روغتیا کارکوونکو خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوی شپې مخکې د پلقمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوالې نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی، ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل سول چې دوی له ستونزو سره مخامخ نسي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد دوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو